پله منځو کې بندر کوو ټپی وایو سندرې
په دې اړه به شعر هم واورې.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واورېده او زړه ته لار پیدا کړو، دې کې د خپل ژوند یو څک ومن چې بس دقه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
یو افغان شاوخوا څوارلس زره عکسونه راغونډ کړي،
داسې انځورونه چې چا یې تصور نشوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دی.
په غزني کې مو د نجونو او مېرمنو له یوې غوښتنې خبره و.
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب به هم واوري. یلدا شپه د مني د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سېشېدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تېره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبه دي. د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کېږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل. مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړېد.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله زغم د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تېروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لاندې دي چې شي نظر غونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي دغه اړخ اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال شاعر او فرهنګي فعال علمګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سر کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي، البته پالونه په نورو برخو کې ماشي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کېږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپله هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاري باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لبارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شعر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه داد به مرتبر کوه. خو کله به یو داسې چل وشو چې یو نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده. چا چې شعر واورېده زړه ته لار پیدا کړو دی کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدودوي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کړي، داسې احساس لکه څرنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ماته چې هیڅ احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ښه شعر نه دی او تاسو به وایئ چې دا ښه شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره را اخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر، او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړېږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته داد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو به نو یو بل شعر اورېدل غواړئ چې هغه په همغه کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې که د شعر هغه اصلي دندې او وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي، مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم، یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانی نسبت پلانی ته ښه شاعر دی؟ ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک د هغه په باره کې څه وایي؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کېږي چې پلانای د پلانکی نه ښه شاعر دی، یعنی دا معنی چې دا تر یو ځایه پورې په ده باندې یو توافق شوی دی، یعنی په ده باندې په ټول.
نو دلته وبخشئ، بیرته هغه د توافق خبرې ته رانغلې؟ مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل. خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډېری خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایي چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي. نو چې کله پرې خبره کولی شي بېرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایی شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم همغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس و عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم بېرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس
احساس و عاطفه خبر خو تاسو وکړه د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مخته ځو.
بالکل دا خو نږدې کېږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګېډی کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي دا موږ هغه سره ده خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لېږدولی شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږېږو وزن باندې وغږېږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو په هغه خو هېڅ هغه نه ده په کار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د مېرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغوني زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوسه یو توازن په کار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنگ توازن. یعنی که چرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څرک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او که چرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته کېږو چې یاره داسې خو نه ده په کار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنګ وکړي. موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي او دې کې دغه شعار هغسې نه دی وینځل شوی د عاطفې د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک یې درسره ومني او خلک په دې لوري درسره حرکت وکړي. ځکه خو څوک هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په هره دویمه خبر کې دې موږ خلک جنګ ته راوبلو. مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هماغه توپیر دی که نه؟ دا هماغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل یې وایو. هو ممکن د مثال په ډول که چېرته د میوند د ملالې ټپه موږ را اخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي، هلته د عاطفې رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک را وباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده، خو ولې او تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي. او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځوم. دغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا مورې، کمیس کې می پاولې مټومبا، غږې زما په زړه کې هیلې وژني. زه عادت شوې د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولیو له شوخۍ سره دې روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دې روغ دې کړمه. که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وهي. بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمنه راته خوند رانه کړي، مکتب به زه نه پرېږدم او د پاولیو په شکولو به مې زړه نه کېږي. مورې کمیس کې مې پاولې مټوم، نه نه بنګړي به راته نه یادوې، نه نه بنګړي به راته نه یادوې. زما قبولې دي دا تشې لیچې، موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ. زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یمه، هو زه هم زړه لرمه. د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم. خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یمه چې اوس بنګړي مات کړمه او که مکتب پرېږدمه. نه نه بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشې لیچې. زما خوږې، زما زړه سواندې مورې، زه هم پوهېږمه سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. مکتبۍ جونې تا لیدلې چیرې سره لاسونه، زه په هر څه پوهېږم. زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پېژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ، او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدمه. خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځمه. مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک، پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړی د لاس کوتره یم، زه د سړی د لاس کوتره یم، پښته وزرو به وزره یم. خو زه به هیڅ نه وایم، آن چې خیرا ته مې هم زړه نه کېږي. همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته. چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې، زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم. خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا کاسي د هنر پاړه په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4,300,000 ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې را وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پېړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پېړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1940 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي. حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد رنګ سپله، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د 6 ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پېړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاست او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د 6,000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د یوې پېړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ 8,000 مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پورې، هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته سوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې، چې هغه تقریبا اوس نشته چندانې. هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې، چې هر څونه دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دی.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا که د کتاب په بڼه له یوه کیپشن سره خپاره سي او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډېر مهم وي، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې ښه دی چې کتاب محفوظ وي او کتاب موږ تاسو ته معلومیږي چې د پیړیو پیړۍ کتابونه اوس موږ تاسو سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډېر کوشش کوم ډېر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 14 عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام په وخت په غزنی کې ډېرې ښځو په انفرادي او ډلې ایزه توګه ګڼې فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس د هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي هلې ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یوه ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغېزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی سي.
مشاعرې سدي په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغېزمنې ګڼي. بنفشه لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یووالی وکړي او اوږه په اوږه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغاني ښځینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېره اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشه سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه دي راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډېره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی. او باید دوی ته ونډه ورکړل سي ترڅو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیرای شذو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس پټپول اړ دي. دغه شذی وایي کچیرته شذو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي؟ له کوم ځای راغلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا به زموږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګذر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقی ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې اووه دېرش ټبره اوسېږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسېږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په پنځه سوه اویایم زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډې پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچ والو زمزما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گودرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گودرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غق دشمن منز ترا بللیا المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی اواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی